سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. دا خبره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي خو د هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه ویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار کړی دی چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د افغاني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت له لوري پیل شي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. همدارنګه د طالبانو په راتګ سره افغانستان سره زیاترو نړیوالو پروازونه یې ځنډولي وو او یې هم محدود کړي دي. لاند کندهار په شاولی کوټ لوسوالی کې و ماشومه برمی ساتولیدل د چا تر رئیسول مخ کې ساور کړي. په کندهار کې د طالبان حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیدل چې د دوی د روغتي ټیم په مرسته ماشومه لا برمی رئیسل شوې ده خو مخ کې ساور کړي وو. د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیر بیا کندهار او هلمند کې په دروستیو کې جوړو څاګانو برموت د سرخلاصو د خلاصو سرونه لامباله د ماشومانو د لویدو ګڼی پیخي رامنځته شوي دي. د افغان ښځو ماشومانو د زده کړې فعاله شابانه بسیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څیړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلان کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځو نجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شابانه بسیج راسخ چې د طالبانو په لومړني واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې په امریکا متحده ایالاتونو کې پلی لوړ زده کړې پاتره سوالې دي. دغه جایزه داسې مهال هغه د ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې لښ په ګم ټولګیو پورته پرنجونو د تعلیم دروازه تړلې ده او د اوکرين پوز وایي چې بر بخموت او شاوخوا سیمو د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکرين د پوز لوی درستیز نن چهارشنبه ویل شي په تیرو 24 ساعتونو کې اوکرينیز واکونو د روسي واکونو شپږشت حملې په شاتم بولې دي. ویل شوې ده چې د روسي حملې د بخموت او دیف کا مرینکا د جبهې پر نومړی کرخي متمرکز وي. د اوکرين په ختی دونس کې د سیموس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پابندیزونو کې نرمښتونه ښیي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. له دې سره جوخت بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې کډوالو چارې ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه کېدو پر مهال باندې تر ټولو ښځینه ډېرې ځپل شوي دي. په دې اړه به هم د څه وړاندې په خپرونه کې راپور ولرو او په دې اړه به هم واورئ چې له درې میاشتني ځنډ وروسته نن کابل ته د 300 هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې په بلغاریا کې په لاره کې مړه شوي وو.
بلغاریا خواتي کوم افغان مسافرونه چې سمو د مخ کې په حق رسیدلی وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیر
کونړ ته ورشو چې د کونړ په مرکز اسداباد کې هلته د تلاتو کلتور ریاست لوري یو د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی.
خلکو او خاص کر د راتلونکو نسل د کتاب سره او د کتاب د لوس سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي.
د ګوندی ایران ته به هم ورشو چې هلته دوی د نړیوالو سره د اټومي پروګرام پر سر چې کم جنجال لري دا چې دوی دغه جنجال تر کومه حل کړي دا جزئیات هم درته ولرو. ملتیا مغاړه
دیشبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپل سختو دریز کړنو ته دوام ورکوي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د دې وزارت ویاند پرون رسنیو سره په خبرو کې طالبانو هڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کاروندیز د خزو ژوند ته غوښونه کی پایلې لري. تفصیل د امید زهر ملاور.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خزو په حقونو د حملو دوام به نړیوال مشروعیت تر رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
We encourage the Taliban
حسو چې له بشري حقوقو سرغړونی او د خزو ځپل پای ته ورسوي. موږ په هیغو طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو د نړیوال رسمیت لپاره باید دوی مشروعیت ترلاسه کړي، مګر تر هغه چې دوی د خپلو خلکو ځپلو او په ځنګړي ډول په خزو وحشتناکو بریدونو ته دوام ورکړي، د چارې تر رسیدل ستونزمن دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو بوختنه جواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واکته له دویم ځلې رسیدو وروسته د افغان جونو خوځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړ یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بلل دي. د دې وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تر په ځلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپل وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د خوځو په کار بندیز د خوځو انجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په انجونو او خوځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې انجونې او خوځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پریکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډیرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته تلو منع کړي، او تر خوای ډیر نور خیریه او د بشری مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځندولي او یې هم بند کړی دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړې. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د تټاډ ورکړې چې په نا دولتي مؤسسو کې د افغان جونو خوځو د کار پاړه د طالبانو د حکومت تګلارې پښپړې دوته نږدې ده. هغه زیاته کړې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړې چې دا تګلارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي.
راپور کې موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په خپل دریس کې د ښځو د حقونو په اړه نرموالی رانولي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. بل خو بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
البته د زمانه دولت سابق
د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل ل خپل اولادونو سره ل خپلې مینې کابل ته بيزای شوی. دا چالته دنجونو د زکړو په ولیسه کې خون کې واله شپږم ټولګي پورته دنجونو پر زکړو د طالبانو د حکومت ل بندیز اورسته بيدند شو. د پنځه اولادونو د مورچې نغواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي وايي په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خړو لپاره څنل لري.
مم بیکارستم شاور مم بیکارس دغه به یک دنیا
زم میکارایم میډم مم بیکار د خپل د اقتصادي ستونزو د دندې نه درلودو لامل نه روغه شویم. یو بل ستونزو سره لا سوګری وانی مخکې مال تخپل کوټ د لوتن د میډلوده په خوانسي کې خون کې وم خو د تاوره در په در او خوري په سر ژوند مودې کله په یو کله په بل کور کې
خانه کرای خانه مردم.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې دوه وروسته سم د ستیدن جنو په منځنۍ او زکړو او وروسته په لوړو زکړو هم بندیز ولګوه. د غشاني افغان مرمنې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې لکار کول هم منع کړی چې لامل یې زیات شمیر افغان مرمنې په کور دننه بي ځای کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینهو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مۍ په 24 نیټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان مېرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدید اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال لاګست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوي، خو په راپور کې 83% بې ځای شوي ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو له امله له خپلو اصلي مینو کډوال شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبیعي آفتونه، د بشري حقونو نقص او دغه شان په جبري ډول کډوالۍ ته اړویستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې خلک په ځانګړي ډول مېرمنې له خپل کور کلي بې ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ل درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د 13 هغه افغانان جسدونه انتقال شوي دي چې د بلغاریا په هیواد کې په لاره کې مړی موندل شوي. او تفصیل د خطر پر دې سنورو.
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې سموده مخ کې په حق رسیدلی وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیارو
په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د کابل هوایي ډګر مخ ته د کابل امبولانسونه ولاړ دي چې له بلغاریا هیواد نه درا انتقال شوی او افغانانو مړي خپل کورنۍ ته انتقال کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه 13 مړي کابل ته له انتقال وروسته د عام روغتیا وزارت د امبولانسونو په وسیله خپل کورنۍ ته انتقال شوي. د یاد وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې د دغه جسدونو په ځند د انتقال پاړه وویل.
د نوموړو شهیدانو د انتقال بهیر د بلغاریا هیواد د محکمې د فیصلې د تاخیر او د جسدونو انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې د ظالمانه بانکي بندیزونو لامل له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو چې بالاخره د بهرنیو چارو وزارت او بلغاریا کې میشت افغان سفارت په هلو ځلو او دولتي مصارف په نوموړي شهیدان را انتقال او کورنۍ ته تسلیم شول.
د سلواک یادل پر 28 د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په ولاري ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه موندل شول. د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت هغه محل ویلي و چې په دې لارې کې څلويخ پناه غوښتون کې روان و چې 13 وی د اکسیجن د کموالي له کبله ساور کړی ده. هغه معلومات چې ازادي راډیو د کابل امبولانس له ادارې ترلاسه کړي په دې مړه شوی او 13 افغانانو کې 13 مړي د ننګرهار، یو یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دو جسدونه د میدان وردګو او 15 نور د کابل د بیلابیلو ولسوالیو دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو د کورنۍ دی وغړي خبرې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل خوري د جسد د تسلیمېدو پر محل کړي هم خبرې کړي. دا کس چې نوم یې نه دی خودل شوی له ټولو افغانانو غوښتي چې په قچاقي لارو د بهرنیو هیوادونو ته نزي.
پیغام خو زمونږ دا دی ټولو افغانانو لا چې خبره دا ده چې دغه نن چې سره کوم لا دغه 13 کورنۍ اول دا چې موږ څومره په تشویش کې ساتلی دي ټولو له ویلې نه نه دی وفات شوی او دا موږ د اولې ورځ نه خبرو. نو که دغه رقم له حالات غواړي دوی چې په ځان باندې دغسې په خپلې کورنۍ دغومره یو درد تیر کړه نو هرې بچې رکه چې اکبر په لاس باندې ولیدي.
بلغاریا اروپا ته د رسیدو په خاطر د منځنی ختیځ او افغانستان د ګڼو پناهغښتونکو لخوا د یوې ترانزیټي لارې په توګه کارول کیږي، خو ډیر ځله پناهغښتونکي له ورته برخلیک سره مخ کیږي. د قاچاقوړونکو له وهلو ډبولو آن وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند سړې هوا او ټرافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناهغښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. خو له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ شمېر افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسیدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستي څه باندې دوو کلونو کې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو او یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه سفرونه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې له درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د اتلسو هغو افغانانو جسدونه انتقال شول چې د بلغاریا په هیواد کې په بلغاریا ته په لاره مړه شوي وو. بلور ته بیا د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو دیارلس تنه مړه کړي او اته نورې ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت د پسوند ولسوالۍ د سنگان د کلي اوسیدونکی ومان وو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه‌شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
سمایلس دانی پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هیڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزه سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروسکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه یې له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
نتیجه جوړی شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوج څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوی دی. ل زانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنګفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راټول ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب ډیر سکورونه یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی ده.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګ یو د تند او د بیو بو ورځونه وي، هغه ستونزې یو سر وی او چشای چې ایلا و مای دی و کارلی و دی سلابونو دی باینا یولل.
ده طالبانو دی حکومت طبیعی پیخوتا دی رسیدنی پچارو که دی دولت وزارت ویند. شفی اولا رحیمی دی چارشنبه پا ورز آزادی رو تویل چه دی روان کال دی جبزال لمره نتیس خطر ووسه. دی هواد پا بیلا بیل ولایتونو که سلابونو دیار لستن مر کری او اتتن نور جوبل کری دی. نموڑای زیاده بی؟
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدانو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې دیارلس تنه شهیدان، اته تنه زخمیان، شپږ پنځوس کورونه په کلي ډول سره تخریب، څلور پنځوس کورونه په جزئي ډول سره تخریب او درې زره جریبه زراعتي ځمکې تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په یو دېرش ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله نهه ویشت تنه مړه شوي او له یو سلو پنځو څخه ډیر نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې د نړۍ سره اټومي جنجال چیرته رسیدلی دی. تفصیل به نوریاس نوری راکړي.
د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هرو نویو فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. هغه دغه څرګندونې د اسوشیټد پریس اژانس د روانې اونۍ د هغه ځانګړي راپور له خپرېدو وروسته کړي چې ویلي دي ایران د تر ځمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه تر ځمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د په نښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې که دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کېدو له واټن هر څومره لري او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 215 کیلومتري واټن کې پرته ده د رغنیزو کارونو په اړه سشت پرس پښتنې نه دی جواب کړی. د نتنس اټومي بټې چې 12 مخکې موجودیت څرګند شو د نړیوالو د اندېښنې یو نقطه ده. د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشیټډ پرس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي رااېستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره جی بي یو 55 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي دي اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوي چې د دغه سي وزاید ویجاړې دوه لپاره کله جوړ شو دا ډول دوه بمونو پر لپسې کار واخیستل شي. خدانه د څرګند چې آیا د دوه پر لپسې بمونو استعمال به وکړي شي لکه د نتنس په څیر دا ډول ژور ځایونه لمنځه یوسي. د راپور له مخې که دا ډول بمونو موضوع د میز له سره لري شي متحده ایالات او متحدین به دغه زاید په نخښه کولو لپاره لږ انتخابونه ولري. کله ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي هم داسې پټه په درېدلې پاتې شي لکه څو میاشتې راهیسې چې د خای دی ورانکاري حمله سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوې ځای کې به د نتنس د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په 14 اور لګیدنه کې ویجاړ شوی وو. تهران هغه مال ویلی چې دغه پیښه تر شا د اسرائیل لاس دی. هغه هوا چې ایران له مدیر رئیس د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکار فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د روباتیک ټیم غړي یلدا مینوي د افغانستان د تیر جمهوریت نظام نړنګي دوه د طالبانو لبیا واکمنۍ دروسته د ژوند پلان ګلوټ شوی. تفصیل لسنا کا کارنور
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړون کې چې خپل ژوند په خپل لاس جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغان جنو د روباتیک ټیم غړي او د حقوق او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم لنجونو سره په ګډه د داسې روبوټ پر جوړولو کار کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې ترڅنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د وټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یو ان ډی پی لخوا په ترسره شوې سیالۍ کې د دوی ټیم د 15 بهترینو ټیمونو ترمنځ رسیدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وخت از اینی که ما فعالیت و کار رو درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مونگ فعالیت زدکلی او کار ولرو. در احتیاط ده چه مونگ پروباتیک برخه که خپل زدکلی تا دوام ورکو او ده بیخیه و بیل بحثه چه تل به مونگ پدی برخه که کار کو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکلی کولی چه اوز طولی بی برخه پاتی دی ده طول شان دیر زورون کدی ده کورانه لری توب ده مور پا لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسی انده چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د دې جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونشو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګریزي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایي بنسټ لخوا په انګلیزي ژبه ژباړل شوی. ډیره تشویق شوم. اوس ما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید خوښۍ د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اس امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا پی یو کیس لري مگر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینه یو له هغو زرګونو افغان نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
اوس به کنړ ته ورشو چې هلته د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی دی. دا چې کوم کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز صدابات کې د ولایت د ودانی ترڅنګ د شهیدانو بڼ کې د سې شنبه په ورځ د کتابونو یو ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دې ورکشاپ کې کتاب پلورونکو او د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په زرګونه جلده ډول ډول کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. لیدلو او لوستلو ته یې هم په سلګونو کسان ورغلي وو. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د نندارتون د جوړولو او د هغې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو هدف خو زموږ د دغه نندارتون نه دا دی چې د خلکو او خاص کر د راتلونکي نسل د کتاب سره او د کتاب د لوست سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي، او بل دا چې دغه د مکتبو والا چې دلته کتابونه لري هغه د دغه د پاره د دکانونو کرایه ورکوي، مثال کتابونه راوړي، هم د دغه ولس او د دغه ځوانانو د پاره راوړي.
هغه وایي کوخخ کوي چې په ولسوالیو کې هم د تورته نندارتونونه جوړ کړي.
هغه هم خوشاله و چې زمونږ کتابونه هغه کتابونه چې مونږ تشهیر په مکتبه کې هغه مرات نشو کولای څومره چې په دې ځای کې کیږي، او هغه مرات کتون کې هلته ناراضي چې یو کتاب وګوري څومره چې په دې ځای کې کتاب وګوري او بیا د هغه سره شوق پیدا شي او بل اخر هغه کتاب واخلي. نو دغه پروګرام ان شاء الله امید لرو چې ولسوالو ته هم وغزه او په مرکز کې هم دوامدار وچلو.
د کتابونو نندارتون ته راغلي کسانو وای د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو راتګ سره د کتابونو خستل او مطالعه کمرنګي شوې ده، او دغه ډول نندارتونونه کولای شي چې بیرته لوستي کسان د کتابونو پیرلو او مطالعې ته وهڅوي. جنت ګل فدا:
او په هان وای چې په کتابخانه شې ده په هندونو نه دي، او کتاب چې ده دا استاد دی او ډیر بهترین استاد دی. ازینی په هان وای چې کتاب چې ده دا خزانه ده، دې کې لال او جواهرات هر څه شته دی، خو د دې درایستلو یاد لا سره وړلو لار چې دغه به مطالعه ده یا کلی مطالعه ده. نو هیله زمونږ د ټولو ځوانانو د لست د نالست نه داده چې نالست کې دی هغوی د خپل لست ځوانان خپل بچي خپل لورګان خپل خويند خپل میند دوی مطالعه ته وحځي، او کم چې لست دی دوی باید چې مطالعه وکړي.
د اجمل پونم یو ځوان راته وویل په نندارتون کې ګرځیدل ترې خوند اخسته او د خپل خوخي څو کتابونه هم اخستی. ل ځوانانو غواړي چې باید د معلوماتو حاصلولو او د بیزای وخت تیرولو په ځای کتابونه مطالعه کړي.
دا چې د کتاب اونې پاره کوم نندارتون دلته په صدابات خار کې جوړ شوی دی، زه ورته راغلی ما او درځړم نه کیږي چې لاړ شم څو کتابونه مې هم واخستل. دا ډیر ښه اقدام دی، او لنی کمرغه ډول ډول کتابونه په دین نندارتون کې راټول شوی دي. زما هیله هم دا ده چې غواړو چې پرمختګ وکړو، باید د کتاب سره د ټولنې د وګړو مینه پیدا کړو.
په کونړ کې په داسې حال کې د کتاب اونې د یو نندارتون جوړولو سره لمانځل کیږي چې په یاد ولایت کې د کتاب کومه چاپ خونه شتون نه لري، او کتاب پلورونکي د خپلې اړتیا وړ ټول توکي له کابل، جلال آباد او پېښور راوړي. خو وای په افغانستان کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو یې بازار پیکه کړی دی.
په پای کې به مرشو ساسي پیغامونه به واورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکی د ولسوالۍ څخه می دا پیغام درته پریږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده، او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغه کسان چې دی هغه خپل دغه کښتونه کوي او بزګرو ته نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل د هلمند خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي، او د هلمند خلک چې دی اوس بزګر چې دی هغه بزګر دغه سیناستی خو غلل انس پیدا کولای چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم یو خوړن نس پیدا کولای. نو بزګر چې دی هغه بیکاره نستی، او ځکه والاوی چې دی هغه خپل د غنم کری ځکه د غنم کار وساده بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دی ټول بیکاره دي. مسولین څخه دا وښتنه ده چې د خلکو ته یو کار پیدا کی. مننه.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کاربونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې وټولیږي پلا ډېر اردران سول تقریبا 2500 دانه ورسوي، اوس بیرته دریا سواتیا او اواویا او نوی ته دانا سوري دي د لور پور سره ته داخله کوم چې دا ټوله مچ کې باندې په بعض ولسوالۍ کې وسم باندې ویلو سره ته بل سره ته امن سره کړلې موږ سره د غلا کلک باندې پر ولګي چې دا پاکستان او بل خواته وانه وړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو هیله ده زما پیغام نشر د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرستاسي سره پاړي کې دا افغان بیسین مخابراتي شرکتونه چې دي دغه وړاندیزونه بیخي ګران دي. زر دي کې موږ ته په 300 افغانۍ راکړي نو موږ چې غریبان خلک یو زه هم چې موږ د حکومت څه داسې غوښتنه شته او وړاندیزونه ارزانه کړي.
دوی منی مای ترا ورسیدو اوس هم درته د سپور لږه اونیس پروګرام درو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هېواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر خوځو فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې د خپل هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل دغه مشروعیت هغه وخت ترلاسه کولی شي چې پر خپلو خلکو فشارونه کم کړي. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه لسره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبان په کنټرول کې د نن په ټوټه لیکلي چې د کابل او اورمیچي خارون ترمنځ مستقیم پروازونه بعد آریان افغان هوا شرکت له خوا پیل شي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شي وو. نن د کندهار په شوالیکوټ لوسلۍ کې یو ماشوم دیش متره برمې تولیدلې و چې را لیستو مخکې سوار کړی ده. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ولیدل شو د دوی د روغتیا ټیم په مرسته ماشوم له برمې ایستل شوی خو مخکې د مخکې سوار کړی و. د افغانستان په جنوب په تیره بیا په هلمند او کندهار کې د سرلوڅو برمو ته د ولیدو د ماشومانو د ولیدو پیښې په درسته کې زیات شوې دي. د افغان خوځو جنو د زده کړې فعالې شبانه بسیج راسخه د نېشنل جغرافیک شبکې رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څلونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې په خپل ویپاړه په اعلامیه کې چې په نوسیشن بیخ پر کړې ده ویل چې نوموړي ته د جایزه افغان خوځو جنو ته د زده کړو په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج راسخ چې د طالبانو په اندمرني واکمنې کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې خپل لوړې زده کړې په امریکا کې پېتر سوالې دي. او د اوکرين په ځوای چې پر بخمود خارو شاو خاصمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکرين په ځوای درستین دن چهارشنبه وویل چې په 13 ساعتونو کې اوکرين ځواکونو د روسیې ځواکونو شپږ حملې په شاتم بولې دي. ویل شوی دی چې د روسیې حملې د بخمود او دینکا مارینکا او دیفکا مارینکا د جبهې پر نوموړې کرخې متمرکز وي. د اوکرين په ختیځ دونس کې د سیما د جګړې پر مرکز بدل شوی دی.
د لوبو له میدانه هر اونی د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدانه اونیزه ورزشی خبرونه د تاسو ازادي رادیو واوري. په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي میاشت له سریلانکا سره سیالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنگلاديش سره درې لوبلړۍ ولوبوي. د زرغون جام سیالي او پای او د یو شمیر نویو لوبغاړو خېلوبي.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالي لکثرنګ چې تاسو پوهیږئ د تیری اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هر لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شوه.
د آسیا اتلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیگ پیلوبې ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لار موندنه. ترن اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړي مرکه هم درتلرو او دا ونی مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لمشر نور الحق ملکزی سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوی ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. ټاکل شوی چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوړاندې خپل 15 کسیزه لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوره شوی دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړه یو خبرپاڼه هم خپره کړې ده او په کې لیکلي دي چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب په هم بانتو ته لوبغالي کې وسی. خبرپاڼه کړي چې لومړۍ لوبه به د جون پر دویمه لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر اومه نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. ښاغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره سوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مخته وړي. په اعلان شوې لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. دغه راز شاهد الله کمال، گلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سوي دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپ اچوونکی نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې هغه یو ور بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابره توګه پای ته رسیدلې وې.
اخو د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوب لړۍ د ترسره کولو خبر هم ورکړې ده. کرکټ بورډ ویلي چې د سریلانکا تر لوب لړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14مه نیټه له یاد هیواد سره یوازنی ټیسټ لوب پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او دوه شلوریزي سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو شل اوریزو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 14مه نیټه بنگلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینۍ ټیسټ لوب وکړي او بیا به په درې ورځنیو او دوه شل اوریزو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14مه نیټه پیل شي او بیا به د جولای په 15مه، 18مه او 19مه نیټه درې ورځنۍ سیالۍ وشي او شل اوریزي سیالۍ د همدې میاشتې په 14مه او 18مه نیټو پلان شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاکا، یو ورځنۍ سیالۍ به په چټوګرام او شل اوریزي لوبه به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوب لړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي،
ډیر خوښ یم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهال ویش لرو. له سریلانکا وروسته به لوبډله بنگلاديش ته روانېږي او هیله منم چې له یاد هیواد سره هم د تل په څیر غوړاولو لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو ده چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپلې راتلونکې نړیوالې سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د غراز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې خېلو به وکړي. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالیو موخه راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځي چې تفصیل له فریدي سیال وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شوو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د می په 14مه نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې ترمنځ پیل شوه، چې میوند لوبډلې نومړی یې توپونه وکړه او د 299 منډو هدف یې وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 124 او صدیق اتل 35 منډې وکړې. د پامیر په توپ چونه کې شرف الدین اشرف درې، ګلبدین نایب او ظاهر خان بیا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې و ورونه ولوبول چې دوی وکټې په سوځېدو سره یې پنځه سلویخ منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد شله او رحمت شاه نه نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مشر عبدالله خان پکتینیا ازادي راډیو ته پاسولي پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاتې کړه.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تیرې اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوس کرکټ لوبغالي کې پیل شوې، چې نن یعنې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شوه. د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې پای لوبې ته رسېدلې وې، خو پای لوبه د پورستو شیبو کې د باران د شدید ورښت لامل په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنی کومه پایله نه درلوده، بلکې دغو سیالیو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته امتیازات ورکړل شول. نو دغه سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاری کې به ډېر مهمه رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یو ورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي د سریلانکا لوبی شامل دي، د پاکستان لوبی شامل دي، بنگلاديش لوبی شامل دي، د هندستان لوبی شامل دي، تر څنګ ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دو سیالیو د چمتووالي لپاره د سیالۍ او د لوبلړۍ ترسره کول ډیر اړین او مهم
دا د زرغون جام سیالۍ و دویم پړاو چې د ازل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنډز، هندوکش ستورو او جونیئر چمپینز په نومونو څلور لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکخ منډه جوړونکی و چې 318 منډې کړې وې. د غراس حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دوی مودرې مقام کې و چې حشمت الله 309 او شهزاد 234 منډې کړې وې. د توپ چونکو په ډله کې سوکتو پښوونکی ظاهر خان پکتین، نونس ګلبدین نائب یولس او عبدالباقی بیا نه وکټ اخیسته وی. دا ځوان راټوکیدونکو ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شو. هغه په دې سیالیو کې خپل لوبډلې ته خېلو به کړې وی. د ویلې د چا د زرغون جام سیالي د اپریل میاشتې په 9 پیل شوې، تر پایله وو پوری تیارلس سیالي تر سره شوې او جونیئر چمپینز لوبډله شو. د افغانستان تازه دمي کم عمره ملي 19 کلنه لوبډله د هیڅ لوبې ونه ګټله.
اوس نړیوال کرکټ. د هندستان غوړه لیګ آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالۍ هم وروستۍ مرحله ته رسیدلې دي. تر دې دمه هره لوبډلې تقریبا خپل څوار لسیالۍ بشپړې کړې دي. سن رایزر حیدرآباد، ډلی کیپیټلز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز هغه لوبډلې دي چې لمخکې تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډلې بیا د لومړۍ لوبډلې په توګه د پلی آف مرحلې ته لار موندلې ده. په دې رپورټ کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. ریپورت اکرام الله اکرام لولی.
د هندستان غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالی هم ورو ورو د پلی آف مرحلې ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تر رسیدو په پار سیالی وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړۍ لوبه کوي چې ګټونکي پایلو به تر ورزي او بیلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویم سیالي کوي چې د دې سیالي ګټونکي به هم فائنل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتل لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړي او د نمبر په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. دغه شان سکال یو وار بیا د څو پړاونو ګټونکو لوبډله چنئی سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوس مهال لکنو سپر جاینټس د نمبرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنگلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستۍ لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکو اټکل کوي چې یا دا لوبډله به هم بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. د تیر کال د پایلوبي بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د 12 نمرې لري. دې لوبډلې هم ډېرې کمې هیلي شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مې میاشتې په درویشتمه نیټه د هندستان په چنئی ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په څلورویشتمه او شپږویشتمه نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنئی او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي. او پایلوبه به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټېډیوم کې د مې د میاشتې په اتویشتمه نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږ کال پنځه افغان لوبغاړو لوبې ترسره کړې چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځانګړي توګه د راشد خان چې سږ کال د اووم ځل لپاره په آی پی ایل کې لوبېږي، تر ټولو توپ اچونکو او لوبغاړو ښه ځلېدلې. هغه څو ځل د زیاتو وکټو اخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغواني خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو دیارلس سیالیو کې درویشت وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغېزناکو لوبغاړو په کټګوري کې هم په پنځو غوره لوبغاړو کې حساب دی. د ښاغلي خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نور احمد هم سږ کال په ډیرو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. نور احمد هم په درېو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو له ډلې رحمان الله ګربز بل ځلیدونکي لوبغاړی و چې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره یې دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په لس لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 شپږیزې ووهلې. د سن رایزر حیدرآباد لپاره لوبیدونکي افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې سلور سیالۍ کړي او سلور وکټې اخیستې. همدارنګه د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې دمه شپږ سیالۍ کړي او وو وکټې سوځولې. نوین په اقتصادي توپ اچونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 فیصد توپ اچونه کړي. د ویلو د چې په سکنی آی پی ایل کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکي د بنګلور لوبغاړي فاف ډوپلیسی دی چې په دیارلس سیالیو کې وسوا دوه منډې کړي او ته نیمه سلیزی وهلي. د زیاتو وکټ اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو درویشت وکټې اخیستې. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډیر بدلونونه راتللی شي.
اوس د والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په درېمې سیالۍ کې د عراق لاستاجی کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د اسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وې. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګ کانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښتمنه ده، خو له دوی سره په ټورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په درېمې سیالۍ کې د هانګ کانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 سیټه وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپل لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یو بل لوبه هم ترسره کړي. د کامیار د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او د لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو ښه لوبېدلې دي او ډېرې نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیزه ډله تر یو لس ورځني سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټي ویلي دي چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې یادو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا دریم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مې په 12 نیټه ننګرهار ولایت ته هم په بایسیکلونو تللي وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه شوي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د فوټبال خبر د افغانستان د شلکلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده او په پلان کې ده چې هلته کافا اتلولې په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مای میاشتې په 28 نیټه خپله لومړۍ سیالي له ایران سره، د مې په 22 له تاجکستان، د مې په 24 له ازبکستان او د مې په 28 نیټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې اتل څو نوې راځي په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله و چې په دې سیالیو کې با افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغه لوړاندې له سیالیو وتلې دي. او د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې منچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماخام نو وخت د مې میاشتې په ولسم نیټه د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې تر سره شو. په دې سیالي کې برناردو سیلوا دوا، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واه. مانچستر سیټي لوبډله په پایلو بکل انټر میلان لوبډله سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډله په لومړۍ نیمه پایلو بکی اے سی میلان ته ماته ورکړې و. تاکل شوې چې د دې سیالیو پایلو به در روانه جون میاشتې په لسم نیټه د ترکیه په استنبول ښار کې تر سره شي. د خبرونه ورسته برخه کیو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. په پیل کې مو ویلی وو چې داونه مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلګي لمشر نورالحق ملک ځ سره مرکه کړې ده. د دې مرکې منصپانګه تر ډیره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. د ښاغلي ملک ځ مو پوښتلی دي چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي، او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري.
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوی لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې د یو ورځنۍ سیالۍ یا د ونډې ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تر اوسه پورې، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تیر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي، او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورکه پورې دغه لوبډله وساتو. البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکو، نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض احسان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بازی یو داسې کوم لوبغاړی وي چې هغه مانه هېر شوی وي. نو په دې کې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو عبدالرحمن موږ ور انکلوډ کړی، ځکه زموږ سپرن چې دی هغه سپرنګ ډپارټمنټ دی، یعنی زموږ سپنران کوالټی سپنران دي، بیټنګ ماشاءالله ډېر زیات ښه دی، لکه یو بیلنس ټیم دی. خو یو عبدالرحمن انکلوډ شوی، ځکه ما درته وویل چې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو هغوی به کوشش کوي چې موږ ته دومره سپننګ وکټې جوړې نه کړي. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو احساس هم سره وه، او اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته بکتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ښه تیز فاست بالر دی، نو دې لپاره یو فاست بالر موږ انکلوډ کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې. هلته یمین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل وو، دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوي دي. د دې دلیل څه دی؟
یمین احمدزی او ګلبدین نایب هم زمونږ تر ورکه په پورې کوم دوه کسیز سکواډ چې دی په هغې کې شامل دي. بیا به هم وایم که یو نیم لوبغاړی انتخابېږي یا څوک ډراپ کېږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کېږي یا بعضې لوبغاړي ان کېږي لوبډلې ته.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین ښې لوبې وکړې، او دوی د غوره لوبغاړو جایزې هم وګټلې. ولې مو په لوبډله کې نه دی اخیستي؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس، او که بل طرف ته وګورو د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړه، او د دې نه مخکې په نیشنل ټیم کیمپونو کې هم پاتې شوی، نو او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاست بالر آل راؤنډر ضرورت هم و. او نور احمد که تاسو وګورئ په آی پی ایل کې ډېر زیات ښه لګیا دی، او یو میچور بالر دی، نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فی الحال نور احمد او عبدالرحمن ښه ثابت شي.
د کورنۍ کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څو فیصد رول لري؟
بالکل، موږ د کورنۍ کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو. البته که تاسو وګورئ په تیر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغې د کورنۍ کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعضې لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کېږي. نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي، او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي، نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنۍ کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي، خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری او یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بالاخره تاسې ملي لوبډلې ته غوره کړئ؟
لکه څرنګه چې ما خپلو تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه را په دې خوا البته ډیر ځوانانو ته چانس ورکړ شوی یو څه په ملي لوبډلې کې ځای په ځای شوی دی یو څه په کیمپو کې وکړه البته د دوی انتخاب هم دمدغه ډومیسټک کرکټ څخه شوی د بیر محبوب باره کې به ووایم لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زموږ اوس فلحال په یو ورځنۍ سیالیو کې په ون ډے اسکواډ کې که تاسو وګورئ زموږ میډل آرډر بیټسمینان هغه پرفارمران هم دي او سینئر هم دي لکه رحمت شاه احمد شاهدی نجیب زدران شاهد کمل چوس پر ریزرو کې دي نو دا بهر شاه محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زموږ په بیک اپ کې دي البته موږ په کمپونی کې هم ګورو تر څو په کار وکړو کې کوم ځکه چې دوی ضرورت شي د ریپلیسمنت لپاره دی ریپلیس کو البته بدبختانه به وایم چې تیر یو یا دوه کمپونی کې دي موږ سره د دوبی هغه کمپ کې هم شامل ول خو بدبختانه دوی بزو کې ستونزه راغله خو بیا هم دا لوبغاړي موږ سره شته ان شاء الله کار وکړو
پورسته څو کلونو کې یوازینه استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسید نور احمد و بیا له تیرو 15 کلونو راهیسې داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی تاسو یې دلیل په څه کې وینئ
د نړیوال کرکټ څخه که ستاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وي البته راشد خان محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبیږي د دې ترڅنګ ځوان لوبغاړو کې که تاسو د نور احمد ترڅنګ وګورئ اوس نوین الحق هم په آی پی ایل کې لوبیږي او د دې ترڅنګ زموږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیک بیش کې هم لوبیږي لکه ظاهر خان قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړي البته نوید اظهار شي او ځوان لیک بیکر دی د ترڅنګ که تاسو وګورئ په بی پی ایل کې ټی 10 کې سی پی ایل کې زموږ ډېر زیات ځوانان لوبیږي
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روان دي افغان لوبډلې ته د تیاری لپاره کومې ځانګړې برنامه جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړی دي
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام امادګي د پر لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړم په دویش کسي سره لوبډلې باندې کار کوي تر څو یو پیاوړې لوبډله او یو بیلنس لوبډلې تر ورکا په پوره منګه ماده کو البته د دې پریپریشن د پر موږ سیریزونه هم درو تاسو اوسو ګورې سریلانکا هغه نه بعد بیا بنگلاديش بیا انډیا بیا بنگلاديش دا سنور سیریزونه هم شته نو ان شاء الله ګور چې په کوم ځکه زمونږ نیمګړتیا وشته ان شاء الله په غیبه هم کار کوو ترسو د ورکاپ د پاره یو پیاوړی لوبډاله وټا د دې ترڅنګ به یوې بل خبر ته هم اشاره وکړم چې الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کیږي په دوی باندې به کار کیږي که هغه بالر یا بیټسمین وي په ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکي هم لرو نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پی کار وشي البته کرکټ سره په ټچ کې وسي یا د هغوی کم نیمګړتیا وي چې وي کم ځکه چې کم مشکل وي په هغوی باندې دلته کار وشي
درن اوریدونکو تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوی کمیټې لمشر نور الحق ملک دي سره زموږ ځانګړې مرکه واوریده د دې ونې لوبي ز خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
درڅ ختلم درته می وان قتل وا می بخا درڅ ختلم درته می وان قتل وا می بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا می بخا غږ دې شم درته می دیر وژړل وا مې بخا مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا
د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا چې په خې دل ما درته تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختوا نہ مسلوا میں بخار